گاغگ
رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا.
سلام درنو اوریدونکو، زه نوشابه آشنایم. دومه پښتو سارنه خبری خبرونه ته مو هر کله ویم. پا پایل که پا موکی دی سیمه او نړۍ خبرونه ته
ډیرو ګرانو او قدرمن اوریدونکو السلام علیکم، او دا د اوس پام کړی د دې سات د مهمو خبرونو لنډیستا. د امریکا د کانګرس یو لوړ رتبه هیئت پرون د جمهور ریاست په مړای کې د افغانستان د جمهور رئیس اشرف غنی او د اجرایي رئیس عبدالله عبدالله سره کتلی دي. پاکستان پرون په کامیابۍ د یو توغندي د وارولو اعلان وکړ، او د روسیې د باندې نوی چور وزیر سرګی لاروف وایي چې مسکو به هم د امریکا شپېته نه ډیپلوماتان د ملک نه اخراج کړي. او دا د اوس پام کړی د خبرونو تفصیل ته. د متحده ایالاتو د کانګرس یو لوړ رتبه هیئت چې د افغانستان له حکومتي مشرانو سره د خبرو اترو په غرض کابل ته تللی و، پرونی پار کې د حکومتي مشرانو سره کتلی دي. د افغانستان د جمهور ریاست په یوې مطبوعاتي اعلامیه کې ویل شوي چې د امریکایي هیئت مشري په کانګرس کې د ډیموکرات ګوند مشره میرمن نانسی پلوسی په غاړه لري، او پار کې د جمهور رئیس اشرف غنی او اجرایي رئیس عبدالله عبدالله سره کتلی دي. پاکستان پرون اعلان وکړ چې یو بل توغندی په کامیابۍ ورکړی دی. دغه توغندی په 450 کیلومتره فاصله کې خپل هدف ویشتلی شي. د پاکستان د فوج نتاق تورن جنرال آصف غفور هند ته د اشارې په ترڅ کې ویلي دي چې د بابر په نامه دغه توغندی د همسایه ملک د لمسوونکو اتومي ستراتیژیو په ضد امتحان شوی دی. هند او پاکستان د کشمیر د تقسیم شوي جنجالي سیمې له کبله په خپلو کې درې ځله جنګونه هم کړي دي، او اوس هم تقریبا هر ورځ په کشمیر کې د کنټرول کرښې ته نږدې د دغه دواړو ملکونو ترمنځ تشنج روان دی. د روسیې د باندنیو چارو وزیر سرګی لاروف ویلي دي چې مسکو به هم د امریکا شپېته تنه ډیپلوماتان د ملک نه اخراج کړي. له دې نه مخکې امریکا هم د روسیې شپېتو تنو ډیپلوماتانو ته د ملک نه د وتلو صدایت صادر کړی و. ښاغلي لاروف دا هم ویلي دي چې دوی به په سین پیترزبرګ کې د امریکا کنسلګرۍ هم بند کړي. امریکا او شلو نورو ملکونو وروسته د هغې چې په برطانیې کې د روسیې په یوه پخواني جاسوس او د هغه په لور د حملې الزام په مسکو لګېده، د خپلو ملکونو نه د روسیې یو شمېر ډیپلوماتان شړلی دي. یو افغان ژورنالیست مسعود حسینی چې په کابل کې د اسوشیټ پریس خبري ځان سره کار کوي ویلي دي چې پرون دی د یوې مرګانې حملې نه بچ شوی دی. هغه وایي چې پرون درې کسه وسله وال د یوه موټر نه راښکته شول، او په دې هغه وخت ډزې پیل کړې چې دی په خپل موټر کې روان و. ښاغلي حسینی ویلي دي چې د افغانستان پولیسو د دغې پیښې په باب تحقیقات پیل کړي دي. هغه وایي چې دا د وخت نه مخکې خبره ده که سړی وایي چې کومې ډلې په دغې پیښې کې لاس درلوده. افغان ژورنالیست ښاغلي حسینی ویلي دي چې دته پخوا طالبانو او د داعش ډلې ګواښونه کړي وو. د سعودي عربستان ولیعهد شهزاده محمد بن سلمان امریکا ته په درې هفتهیي سفر راغلی، او د مارچ د میاشتې په 16 نیټه یې په سپینې ماڼۍ کې د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ سره هم ملاقات درلود. دغه د سفر اصلي مقصد دا دی چې د سعودي عربستان او د امریکا ترمنځ روابط لا پسې پیاوړي کړي، او هم به په خپل ملک کې د امریکا سرمایه‌ګذارۍ ته زیاته زمینه برابره کاندي. شهزاده محمد بن سلمان د دلته په امریکا کې د سوداګرو د مطبوعاتي ټولنو او د امریکا د کانګرس د غړو سره کتلی دي. په امریکا کې ځینې خلک او د بشر د حقوقو دافع نړیواله ټولنه د یمن په داخلي جنگ کې د سعودي عربستان په مداخله انتقادونه کوي. په خاص ډول هلته د یمن په دغه جنگ کې د ملکیانو د مرګ ژوبلې له کبله په سعودي عربستان اعتراضونه کیږي. د امریکا د کانګرس ځینې غړي د یمن جنجال چې ویل کیږي پکې د 10,000 نه زیات خلک مړه شوي دي یو بشري فاجعه بولي، او وایي چې د هغې مسؤلیت د سعودي عربستان په غاړه دی. د شمالي او جنوبي کوریا د مشرانو ترمنځ د یوې تاریخي غونډې په باب موافقه حاصله شوې ده. د دواړو خواوو د لوړ دوه مقامات ترمنځ پرون په غیر نظامي سیمه کې له مذاکراتو وروسته موافقه شوې ده چې په بله میاشت کې به د مشرانو غونډه کیږي. دغه فیصله د پامونجان په غیر نظامي سیمه کې د مذاکراتو نه وروسته شوې ده. د 1950 میلادي نه تر 1953 میلادي کال پورې د کوریا د جنگ په پای کې لمتارکی ورسته د غسیمه د ملګرو ملتونو په منګلټوب د دواړو کوریاګان ترمن د کنټرول د کرخې په توګه اومنل شو. متحده ایالاتو د کوریا په جنگ کې له جنوبی کوریا او چین له شمالي کوریا سره مرسته کوله. له تخنیکی نقطې نظر اوس هم دواړه کوریاګانې د جنگ په حالت کې دي. او اجرائیه ریاست وایي چې د پاکستان صدراعظم شاهد خاقان عباسي له حکومتي مشرانو سره د خبرو لپاره افغانستان ته سفر کوي.
درنو واوریدونکو د سیمې او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو نه واوریدل. پاموکي رپورټونه ته دا هم لومړی رپورت. د فراد ولایتي شورا رئیس وی چې افغان حکومت د دې هیواد په کورنیو مسایلو کې د ایران د لاسوهنو د تورونو په وړاندې بې تفاوته دی. فرید بختور له ازادي رادیو سره په خبرو کې همدار زول چې ایران اوس هم د دې ولایت په امنیتي مسایلو کې لاسوهنه کوي. لبلی خوا په ولسی جرګه کې د فرا یو شمیر استازي وایي کله هم چې وسلوال طالبان په دې ولایت کې مات خوري نو د ایران د سرحد پر خوا تختی. خو د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې تر دې دمه له وسلوال طالبانو سره د ایران د مرستې اړوند اسناد او شواهد په لاس کې نه دي ورغلي. نور حال د ازادي راډیو له خبریال اکرام الله اکرام نه اورو.
د فرا د ولایتي شورا رئیس انتقاد کوي چې حکومت تر دې دمه له وسلوالو طالبانو سره د ایران د مرستو د ادا په اړه سیړنې نه دي کړي. فرید بختور د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د فرا د کشفي ارګانونو د راپورونو لمخې ایران د دې ولایت په امنیتي مسایلو کې لاسوهنه کوي. د هغه په خبر اړوند ارګانونه تر دې دمه د دې مسلې د سیړنې په برخه کې بې تفاوت دي. د وای د حکومتي نهادونو خبرګونونه تر دې د میوازي د رسنۍ او ترکچې دي په دې خاطر چې په خپل موقفونو کې پاتې شي. هماغه سي لکه څنګه چې خلک د دې مسلې یعنی د ایران مداخله اړوند یوازي ګیلي لري، حکومتي مسولین هم ګیلي کوي. او بس بایتو ایم چې د فرا په اوسنۍ امنیتي وضعیت کې د ایران لاسوهونو سترګې باید پټې نشي. سره له دې چې د پنځشنبه پورس په کابل کې د ایران له سفارت سره زموږ اړیکه ټینګه شو، خو مسؤلینو په دې اړه له سوالو ډډه وکړه. ایران د فرا په ګډون د افغانستان له غربي ولایتونو سره 209 کیلومتر اوږده سرحدي پوله لري چې د فرا د سیمایزو چارواکو پر وینا دوی په ټوله سرحدي پوله کنټرول نه لري. د ایران د لاسوهنو په اړه له دې وړاندې هم یو شمیر سیمایزو چارواکو د ملي شورا غړو خپل اندېښنې شریکی کړي دي. د فرا پخانی ولی محمد عارف شاهجهان لدی وړاندې ویلی و چې د دې ولایت طالبان مالی او پوځي امکانات په واک کې لري او مشرانو ته په ایران کې کورونه هم ورکړل شوی دي. لدی وړاندې د فرا بل پخانی ولی آصف ننګ د خپل دندې پر مهال ویلی و چې د وسلوالو طالبانو مشران د ایران په مشهد، کورمان او یست کې ژوند کوي او افغانستان ته د تروریستي فعالیتونو د ترسره کولو په هدف راځي. ل بل خوا په کابل کې د امریکا سفیر جان بس تازه د بی بی سی فارسی څنګه سره په خبرو کې ویلی چې ایران د سپاهی پاسداران انقلاب په وسیله په افغانستان کې طالبانو ته لوجستیکی مرستې رسوي. د هغه په خبره نخې نخانی موجود دي چې ایران په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو له بیلابیلو ډلو ملاتړ کوي. خاغلی جانبس خبرداري ورکړي چې د جنگ کولای شي د ایران ختیز سرحدونه هم نامن کړي. خو د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د دې هیواد په مسایلو کې د ایران د لاسوهنو د اداګانو په اړه سیړنې روانې دي. د دې وزارت سرپرست ویان محمد رادمنش د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې تر دې دمه په دې اړه اسناد او شواهد په لاس نه دي ورغلي.
مونږ هم خبر یو چې ځینې رسانو په مورد د مونږ د گاونډیانو ځینې مسائل طرح کړي، اما مونږ تر اوسه په دې مورد باندې تحقیقات کوو. کله چې د مونږ تحقیقات په یو موضوع شروع کیږي باید دا ختم شي. د تحقیقاتو په ختمېدو مونږ کولای شو چې تاسو سره خپل هغه معلومات چې لاسته راوړی شریک.
خو په ولسی جرګه کې د فرا استازي موسی خان نصرت ازادي راډیو ته وویل چې د دې ولایت په بیلابیلو برخو کې چې کله وسلوال طالبان له افغان امنیتي ځواکونو سره په جګړه کې ماتي خوري نو د ایران د سرحد پر خوا تختی. په همدې حال کې د مشرانو جرګې مرستیال منشي فیصل سمي وایي چې حکومتي ارګانونه باید له وسلوالو طالبانو سره د ایران د مرستو د اداګانو په اړه سیړنې وکړي او نتیجې دې له خلکو سره شریکې کړي.
Thank you.
غږ د واشنگتن د سټډیو ناوړي. د امریکا د کانګرس یو پلاوی د پنځمې پورس په ار کې د میرمن نانسی پلوسی په مشه د جمهور رئیس محمد اشرف غنی او اجرایی رئیس عبدالله سره کتلی. د کتنې نور جزئیات د اجرایی ریاست د ویان لمرسیال جاوید فیصل ناورو.
جاوید فیصل، که په پایل کې کابل ته د امریکا د کانګرس د پلاوی په سفر یو څه رڼا واچوئ چې د سفر هدف څه و؟
د پلاوی راتګ پلان شوی و. مهم موضوعات چې موږ پر وژغېدو هغه د تروریزم سره مبارزه ده چې د افغانستان او امریکې ګډ هدف دی. موږ همداراز افغانستان او سویلي اسیا لپاره د امریکې د نوي ستراتیژي په ارتباط بحث درلودل، او همداراز د افغانستان د سولې پر پروسې او مشخصا په دغه پروسه کې د افغان میرمنو پر فعاله او هر اړخیزه ونډه باندې خبرې وشوې. ولې دغه مسایلو ته څنګه موږ د افغانستان پر د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو پر ټاکنو، تر هغه وروسته د جمهور ریاست پر ټاکنو، او په ټوله کې د افغانستان پر اقتصادي وده باندې او د اصلاحات پروسه باندې هم بحث درلودل.
بله، کابل ته د امریکا د پلاوی سفر څو ورځې دی. د سفر اجنډا معلومه ده چې دوی به نور د چا سره ګوري کابل کې؟
دوی نن همدلته دي. نن لدنی چې درلودلې په هغه کې جمهور رئیس او اجرایی رئیس او د حکومت نور غړي هم شامل وو، ټوله یوالې ده نه وه. او موضوعات باندې چې ما مخکې اشاره وکړه له ټولو سره بحث وسو، خبرې وسوې.
د راغلي پلاوی د خبرو تمرکز اکثرا په کومه برخه کې؟ په افغانستان د محل د ډیرو ستونزو سره مخ دی.
د دې پلاوی سره زموږ د خبرو ډیر تمرکز د تروریزم ضد مبارزه او د سولې پر پروسه باندې، او په د سولې پروسه کې مشخصا د افغان میرمنو پر وړاندې باندې موږ ډېرې خبرې ورسره وکړې له هغوی سره. او په دې برخه کې له هغوی تاکید هم همدا و چې باید ښځې ډېرې شریکې شي، او په دې برخه کې د هغوی شراکت ګټور دی.
بله، د ورغلي پلاوی نه د افغان حکومت خاصې غوښتنې څه وي؟
موږ له هغوی څخه په ټوله کې د هغه همکاریو څخه چې کې خلکو حکومت کانګریس او سنای د افغانستان سره کړی دی، د هغو له خاطر څخه مننه وکړو. ولې په څنګ کې زموږ بحث دا و چې د تروریزم سره په مبارزه کې باید دغه همکاري دوام پیدا کړي، او همکاري په نور جدیت او قاطعیت سره مخه ولاړ.
بله، ډیره مننه جاوید فیصل. کور ودان،
سلامت.
زمون غږ د واشنگتن ناوړی. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د استاذ مرسیال پکتیا ولایت ته سفر کړی دی. نوموړي له ولایتي چارواکو سره په لیدنه کې له اړمنو خلکو سره د بشري مرستو پر زیاتېدو خبرې کړې. د آشنا رادیو خبریال ابراهیم رحیمی په همدې اکله رپورټ را لېږلې.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د استاذ مرسیال ټوبي لینزر په ګردیز کې خبریالانو ته وویل چې پکتیا ولایت یې سفر نه هدف د امنیتي او بشري وضعیت ارزول او د اړتیا او په ګوته کول وو. نو موړی ویل پلان لري چې اړتیا او ته په کتو سره د اړمنو خلکو د اړتیا او پر اساس د هغو سازمانونو په وسیله خپل مرستې زیاتې او پراخې کړي چې د خیریه فعالیتونو مسؤلیت پر غاړه لري.
The United Nations is very committed to the people of Gardez. I've just had an interest.
ملګری ملتونه د ګردیز لوسیدونکو سره مرستو ته ژمن دي. موږ د پکتیا لوالي سره د رسانیدونکو کډوالو په ګډون په نورو مختلفو ستونزو خبرې وکړې. که پکتیا کې د یو ان ایچ سی آر دفتر وي او یا نه، زموږ ژمنې له تاسو سره دي او له خپل و سره برابر مرستې کوو. د ملګرو ملتونو دغه استازي ټینګار وکړ چې د ټول افغانستان په ځانګړې توګه د پکتیا په کچه به د بشري وضعیت د ښهوالي، د سولې په راوستلو او د ځایي خلکو په ژوند کې د مثبت بدلون راوستلو لپاره خپلو همکاریو ته دوام ورکړي. ټوبي لینزر دغه ورځ پر عامو افغانانو هم غږ وکړ چې د خپل هیواد د پرمختګ او د ماشومانو د زده کړو په خاطر د افغان حکومت په پیاوړي کولو کې پوره مرسته او ونډه واخلي. د دې سیمې د پرمختګ کلي د خلکو د ځایي حکومت په لاس کې ده. د غربت د له منځه وړلو لپاره بنسټیزه لار دا ده چې ماشومان زده کړو ته لاسرسی ولري. دا کار د خلکو او حکومت په لاس کې دی. د پکتیا والي شمیم خان کټوزی چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د استازي لمرسیال سره ګډ خبري کانفرنس ته خبرې کولې، د ملګرو ملتونو له لوري د ژمنو پر تازه کولو خوشبیني څرګنده کړه. ښاغلي کټوازي زیاته کړه چې دغه پلاوی ته د پوهنې بیا رغونې او د رسنیدونکو کډوالو ستونزو ته د پاملرنې وړاندیزونه کړي. او د غراز په ګردیز کې د زون په کچري دفتر د پرانستلو غوښتنه هم کړې ده.
پکتیا په ټولو برخو کې سمګه کوم ستونزې خصوصا د بیا رغونې په برخه کې لرلې، هغه مو یو په یو سره شریک کې سمګه کوونځو په تعمیرونو کې ستونزې لرل، د کلینیکونو په تعمیرونو کې ستونزې لرل، سرکونو په ټولو برخو کې دا ولایت پاتې ده. دا باید لیک ته لیکل نور سره برابر کوم دغه مورته واضح کاو یو برخه سی هغه ډیره مهمه څه دا هغه داسې د زوند او د شپاګو ولایتو ولایتونو مرکز هم دغه ولایت باید دلته د زوند په سطح د د پاتیر خلاص او په پایلټ باندې شروع کی.
ورسته له هغه چې په 2014 میلادي کال کې د امریکا متحده ایالاتونو خپل زیات شمیر عسكر له افغانستان نه وویستل، ولایتونو ته د بهرنیو جګپلو چارواکو سفرونه کم شوي دي. د څېړونکو په وینا له ولایتونو څخه د بهرنیانو کتنه او ارزونه د ستونزو په هواري کې خورا مثبت رول لري. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لاري په منځني څپه 1290 اف ام 3.15، د انټرنټ لاري pashto.voa.com.
د سیمه او نړۍ په اړه رپورټونه ته ادامه ورکړه. د افغانستان د خبريالانو د خوندیتوب کمیټي ویل دي چې په 2013 میلادي کال کې د افغان خبريالانو په وړاندې تاوتریخوالی زیات شوی او حکومت باید مخه ونیسي. د دې کمیټې یو مسول د پنځشنبه په ورځ په یو خبري ناسته کې ویل چې د روان میلادي کال په دریو میاشتو کې بیا هم خبري اعلان د حکومتي چارواکو او وسلوالو مخالفانو لخوا ګواښل شوی او په وړاندې تاوتریخوالی شوی. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان اجرایي ریاست د افغان خبري اعلانو په وړاندې ستونزې مني او ټینګار کوي چې د دغو مشکلاتو د هواري لپاره به هڅې وکړي. په دې اړه نور جزئیات له کابل د ازادي راډیو د خبريال رحمت الله افغان په رپورټ کې اورو.
د افغانستان د خبريالانو د خوندیتوب کمیټه وای یوازې د 2013 میلادي کال په لومړۍ یو درې میاشتو کې د افغان خبريالانو پر وړاندې 15 ځله تاوتریخوالی سوی چې 14 موارد په غور او هرات ولایتونو کې سوی دي. د دغه کمیټې یو مسول صدیق الله توحیدی د پنځشنبه په ورځ په یو خبري ناسته کې وویل چې په دغه تاوتریخوالی کې وهل ټکول او ګواښل شامل دي. ښاغلی توحیدی له حکومت غواړي چې د خبريالانو د امنیت خوندیتوب ته جدي پام وکړي.
متاسفانه در سه ماه اول سال 2018
هغه وای لبد مرغه د 2013 میلادي کال په لومړی درې میاشتو کې د غستون زیاته سوي چې پټولیز ډول د افغانستان پټولو زونونو کې 25 مورید تاوتریخوالی سوي. دغه مسله د خبريالانو د خوندیتوب کمیټې ته په دې دلیل د اندېښنې وړ ده چې د خبريالانو ګډي کمیټې او د خبريالانو د امنیت او خوندیتوب ګډي کمیټې سربېره بیا هم لبد مرغه د حکومتي مسولینو لوري د خبريالانو پر وړاندې ناوړه چلند اوس هم ادامه لري.
ادامه داره.
خغلی توحیدی زیاتوی چې لدې ډلې یو مورید په شمال زون کې او نوري هم په جنوب او جنوب شرق زونونو کې سوي دي چې تورستانو د خبريالانو د کارونو پر لواندې خند ګرځیدلې او دوی د ټلیفون لارې ګواخلي او له خبريالانو یې غوښتنې درلودې. نو موري له حکومت په ځانګړي توګه امنیتي ځواکونو غواړي چې د خبريالانو په وړاندې د تاوتریخوالي پر ځای له دوی ساتنه او ژوند ته پام وکړي. دا په داس حال کې ده چې تازه د اسوشیټډ پریس خبری اژانس په اکاس مسعود حسینی تیر شپه شاوخوا بجې نامعلوم وسلوالو حمله وکړه. ښاغلی حسینی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل هغه وای زما مخې ته یو سراچه ودرېده، درې تنه ترې راښکته سول ډزې کولې او چغې وهلې چې له موټر راښکته سه. دوی زما د موټر په کې خو ډزې وکړې، ماتې کړې. زه پوه سوم چې دغه حمله ده. که څه هم ښاغلی حسینی نه غواړي چې په دغه قضیه کې څوک تورن کړي، خو ټینګار کوي چې په تیر کې د داعش ډلې له لورې ګواښل سوی خو دغه ګواښ یې جدي نه دی نیولی. دا لومړی ځل نه دی چې په افغانستان کې خبريالان له تاوتریخوالي سره مخ کیږي، بلکې له دې وړاندې هم دې ته ورته زیاتې پیښې رامنځته سوي دي. له بلې خوا د افغانستان د اجرایي ریاست مرستیال ویان امید میسه مني چې اوس هم د افغان خبريالانو په وړاندې زیاتې ستونزې موجودې دي او ټینګار کوي چې د خبريالانو د ستونزو هواري لپاره هلې ځلې روانې دي. غوایی مګمانو چې ستونزې اوس هم موجودې دي، خو د حکومت د رهبری او د افغانستان د عدلي او قضایي بنسټونو په کچه قاطی اراده موجوده ده چې هر ډول ناوړه چلند او کړنه به د اړوندو ارګانونو له لارې تعقیبېږي. هر څوک چې وي څه ډول چې قانون حکم کوي هغه شان به ورمند قانون پلی کیږي. په ورته وخت کې د کورنیو چارو وزارت وایي نجیب دانش د خبريالانو د ژوند د خوندیتوب خبر ورکوي او وایي هغه امنیتي ځواکونه چې له خبريالانو سره په تاوتریخوالي تورن سوي دي قانوني تعقیب بسي. بل خو یو شمیر افغان خبريالان وای کچری د حکومت لخوا د خبريالانو ژوند او حالات چدي پاملرنه ونسي، د دوی پر وړاندې به تاوتریخوالي او ستونزې نور هم زیات شي او په افغانستان کې د بیان ازادي به له سوال سره مخ کړي.
د امریکا جغ آشنا رادیو اوري.
اکثریت امریکایان که په هر مذهب دي، خود مذهبي عقاید او عمل یو امریکایي ارزښت بلل کیږي چې د کلونو زیار او هڅو وروسته د عقایدو د ازادي تضمین شوی. د امریکا غ خبريالي ګریټا ون سیسترن په خپل راپور کې د مذهبي ستونزو، ګټورو اغیزو او غوره اعمالو په اړه د استادانو او پوهانو نظرونه اخستي.
د فبروري په وروستۍ ورځ د امریکا د یو ډیر مخور مذهبي شخصیت بیلی ګراهام تابوت د ملي درناوي په ځای کولو په نیت د کانګرس ماڼۍ ته وړل شو او وروسته خاورو ته وسپارل شو. د تیرو اتیا کلونو په موده کې ګراهام د نړۍ په مختلفو وچو کې په ډیرو نسلونو ځکه خپل اغیز پریښی چې د بیان د ازادۍ او مذهبي ازادۍ یې د امریکا د ارزښت په توګه ورپېژندلې ده. د امریکا د اساسي قانون په لومړي تعدیل کې وویل شو کانګرس هیڅ داسې قانون نشي تصویبولی چې د یو متشکله مذهب درناوی وکړي یا د مذهب په خاطر د هغه د مذهبي اعمالو مخنیوی وکړي. د دې ارزښت عامول او تبلیغ کول د امریکا د حکومت یو اصلي هدف دی.
زه مطلق په دې باور یم چې دا یو له هغو حقونو څخه دی چې د ډیرو نورو حقونو د ترلاسه کېدو سبب کیږي.
ښاغلی براون بک د امریکا غږ خبریال ګریتا ون سیسټرن ته وویل د هغه دفتر په دې بریالی شو چې ویتنامي کشیش ناین کانګ چن د بنده خوشی شي.
د ویتنام پالیسی دا ده چې مذهب کنټرول کړي. زه له دې کار سره مخالف وم. زما په باور هیڅ مذهب باید د حکومت تر اغیز لاندې نه وي، ځکه خو زه اووېشت کاله بندي کړم.
دلته د چین د بشري حقونو د یو مدافع وکیل لی بیګوانګ یادونه کوو چې د ملي دعا سهارنۍ کې یې ګډون کړی و او د فبروري میاشتې په پیل کې د جمهور رئیس ټرمپ یې هم یادونه وکړه. خو چین ته تر ستنېدو لږ وروسته لی د ګیډې د درد د شکایت وروسته د اردو په یو روغتون کې سا ورکړه.
ما د فبروري میاشتې د ملي دعا د سهارنۍ په نوم غونډه کې ټوله اونۍ تېره کړه، یعنې د فبروري د 15 نه تر 18 پورې زه د لی سره په هوټل کې وم او هغه هیڅ شکایت نه درلود.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یو رسمي اعلامیه کې د لی بانګیونګ په تصادفي مړینې سخت خپګان څرګند کړ. د چین حکومت تر اوسه په دې ارتباط تبصره نه ده کړې. اوس وخت ډیپلوماسي هم په اساس پړاو کې ده.
موږ باید د خپلو هیوادونو مذهبي عقاید خوندي وساتو او دا باید یقیني کړو چې حکومت بیا د مذهبي ټولنو په واسطه خپل نفوذ ټینګ نه کړي. امریکا لومړنی معاصر هیواد دی چې د مذهبي ازادۍ نظریې ته د عمل جامه وراغوستي، خو موږ یې باید کامیاب کړو. که نه د ربی په وینا نور هیوادونه به بیا وایي چې کله چې په خپله هیواد کې نشي عملي کولی نو نورو ته بیا څنګه سپارښتنه کوي.
دا فکر لري چې په لویدیځو هیوادونو کې د ښځو ټول حقوق خوندي دي او د حقونو لپاره مبارزه پای ته رسیدلې، خو داسې نه ده. په 18مې او 19مې پیړۍ کې د متحده ایالاتو او برطانیې د ښځو د غورځنګ نه وروسته چې د رایو حق ترلاسه شو، اوس هم په لویدیځ کې ښځې د خپلو حقونو لپاره د خپلو میندو او اناګانو له مبارزو الهام اخلي. اوس هم د ښځو د حقونو لپاره دا ډول غورځنګونه ترسره کیږي چې یو مهم پکې د میتو غورځنګ دی. په همدې اکلا پامو کې رپورت ده.
د میتو غورځنګ د هالیوډ د مشهور پروډوسر هاروی واینستاین په ضد چې د هالیوډ د سینما د ښځینه هنرمندانو لخوا باندې د جنسي ځورونې تور ولګید پیل شو. خو دا غورځنګ ډیر ژر په ټوله نړۍ کې د ښځو د جنسي ځورونې په ضد او د ښځو د حقونو د مبارزې په لاریون بدل شو. د امریکایي ښځو د حقونو د مبارزې تاریخ ډیر اوږد او له کړاوونو ډک دی، خو آیا اوس د امریکا د ښځو مبارزه پای ته رسیدلې ده؟
زه فکر کوم چې امریکا وروستۍ ټاکنې وښودله چې د ښځو د پیاوړي کولو د مخنیوي لپاره ډېرې لارې شته. نه، موږ ټولې ستونزې نه دي حل کړي. اوس هم د ښځو په لاره کې ډېر خنډونه شته، خو دا د دې معنی نه لري چې موږ د ښځو د یوې پیړۍ لاسته راوړنې له پامه وغورځوو.
میرمن مکالی خپل تنکیو زده کونکو جنو ته تل وای چې په امریکا کې هم لا تر اوسه د ډیرو حقوقو د لاسراوللو لپاره د خزو مبارزه نه ده ختمه شوې.
I think what it's achieved so far.
زه فکر کوم خزي عادت چې وی چې دی او بل په وړاندې سیالي وکړي خو د می ټو د غرزنګ ګټه داده چې اوس خزي وای نه زه به در سره مل شم چې غغمو نور هم اوچت شي، یعنی زه هم زه په تا باور لرم.
فیمینیست لیکوالا او پروفیسر سوزن مکالی چې د خزو په مسلو باندې پر لیکنو د تیاتر ډرامې هم جوړې شوې دي وایي د خزو د حقونو لپاره مبارزه د تاریخ په بیلابیلو پړاوونو کې ترسره شوې ده.
In the United States we talk about women's
په امریکا کې د خزو د حقونو مبارزه څو څپې لري. اوله څپې د خزو د رای ورکولو حق، دویمه څپې بیا په شپېته ملسیزه کې رامنځته شو چې د مدني حقونو د مبارزې سره موازی و. دا هغه مبارزه و چې خزي په خپل ځان باندې د کنټرول حق ترلاسه کړ چې د نسل د تولید په برخه کې و.
په 1900 کلونو کې الیزابت کادی سنتون د خزو د رای او د حقونو د مبارزې مشري کوله. دا غیل مسی وایي
هغه به پوښتنه کړې وای چې راتلونکو ګام څه دی.
خو د خزو د حقونو ځینې مدافعین بیا په انتخاباتي مبارزو کې د هیلری کلنټن ناکامي د فیمینیزم ناکامي بولي. خو دا هغه وخت مبارزې یوازې د لاریونونو په بڼه نه وې. خزی د خپل د حقونو د غوښتنو لپاره زندانونو ته اچول شوې دي. د هغو زندانونو څخه یو هم په ورجینیا ایالت کې د هغو خزو زندان دی چې یوه پیړۍ مخکې د امریکا په سیاسي بهیر کې د ګډون د حق لپاره مبارزه کړې وه. د خزو د حقونو مدافعین وایي باید هیر نه کړو چې اوس مهال خزې ځکه د امریکا په سیاسي بهیر کې شامل دی شي او حتی جمهوری ریاست ته کاندیدیدای شي چې یوه پیړۍ وړاندې یو شمیر خزې د قربانیو په ورکولو دا زمینه مساعده کړې ده. برېښنا عمرخیله د امریکا غږ آشنا تلویزیون ورجینیا.
نو اوریدونکو دوه خبری پښتو خبرونه په همدې ځای پای ته رسیده. پالاندو شی بو کې د دری خبرونه اوریدل مهیروي تربیام لوی خدمت.